پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلام درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپوټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابراو.
تلمشی لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي چې د ایټمي معاملې په لړ کې په ایران به اقتصادي بندیزونه څو ورځو کې نرم شي. اوست مشال خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
کہ چوک زمک خاورہ د ترهګری لپاره کاروي نو موږ په ډیر سختی سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کہ چوک زمک خاورہ ترهګری لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. کہ ترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامی دولت وایي، که په هر جامعه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د پاکستان لخوا د غبرګون پس له هغې راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خاوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو ورغزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه،
up to 80% of the fighters and leadership
afghanistan ki maujood da daish waslawali dali nizdiyat ya fisada jangali aw mashran de durun kar khil pore gari da pakistan le momando aw ragzo aw bajawri jansay sa khamung taragli daish de simil pare aw sanjida khatar da aw ke chiri par waqt gham on khol shi no sima ke ba halat nur ham kharab shi da de dali de makhniwil pare gado hamkari ta zarurat de
khagli musazi wovel che da dali de makhniwil pare da dwaado hewadun tarmeza gade hamkari ta zarurat de. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوارې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوې د برید تر شا یې لاس دی. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان یې نیولې دي چې د کلدم ګردول شوې وسلوارې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې اووه هندي سرتېري وژل شوي وو. نوې ډلې ویلي وو د برید جیش محمد وسلوارې ډلې کړی وو. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو پاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په مخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې پاستولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دښمن دي، دښمن ده، او د دې دښمن د لمنځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډارګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وو افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران پریدی وایي چې د میرامشاه او میرعلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تېر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلي پریدی وویل،
مونږه یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده د بازارونو کنسټرکشن کې او ریهابلیټیشن کې چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دوکانونه چاته ورکو. غلط کسته خو نه ورکو، سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. فوج دغه غواړي، مونږ هم دغه غواړو. ماډل پلاننګ سره به جوړیږي، هغه کې به پارک وي، هغه کې به آیډیل بس سټینډ وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستان د پوځ لخوا د ضربیازه په نامه عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي چې ولسي حکومت نه د بیا رغولو غوښتنه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې پراتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي شمنې پوره کړي. تیر ورځ ښاغلي کیری وویل چې د لوزنامې له مخې ایران به د آرک په نامه ایټمي ریئکټر د غنی شوو ایټمي اوبو نه په 200 ګنټو کې خالي کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې د تا د تیر ګل په ورځ د ایران وزیر خارجه رپورټ ورکړی و چې یو ایټمي ریئکټر یې د ایټمي موادو نه خالي کړی، تباه کړی او بیا د کنکریټو نه ډک کړل لګ کړی دی. ښاغلي کیری وویل چې د دغې لوزنامې د عملي کېدو ورځ به هغه وي چې د ملګرو ملتونو د ایټمي سار اداره د ایران لخوا د ژمنو پوره کولو پخلی وکړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل شي. او وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخه په ترکی کې درې روسیان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبري اجانس تېره ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتولیا په ښار کې د پلټنو پر مهال یو شمېر اسناد او سیدیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودې او له دې ډلې سره یې د لوجستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتولیا کې د روسي کونسلګرۍ دا تایید کړه چې درې روسان نیول شوي، خو د نیولو د علت په اړه هیڅ نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبره یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استنبول کې ځان وژونکي برید وکړ چې پکې لس جرمنیان ووژل شول او 15 تنه نور کسان ټپیان شول. د مشال له خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرنسو بای زموږ د همکار سراج زهیر ناوړی.
نن د زیارت پر ورځ د پېښور کرنسي مارکیټ نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ/لس پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ/50 پیسې او په 1.55 روپۍ/شل پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ/50 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ/لس پیسې او 23 روپۍ/40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ/90 پیسې او په 29 روپۍ/شل پیسې. او یو افغانی په 1.65 روپۍ او په 1.35 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 40، بنو کې 3 او 30 او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي شوی او ځکه نو نړیوالو پانګوالو ورته مخه کړې، خو د چارو شنونکي بیا د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سوله اړینه بولي. په داسې کې د کابل لپاره د مسکو سفیر د افغانستان د روغې جوړې د 4 اړخیزه مذاکرو له بهیر څخه د خپل حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. د خیبر جنسای باړی او تیرا ته بیرته ستنیدونکي خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی د ورانو کول شو کورونو د بیا جوړولو چارو لپاره اعلان شوې مرستې ورته ورکړي.
چا دا وی چې 4 لکه روپۍ درکوم، نو چې هغه مولرو کې یو دوه کمرې خو به په ځون له جوړې کم.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اوریدونکو، ولنۍ موضوع د پاکستان حکومت وایي چې هغه هیواد په تیزی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات پر لور روان شوی. دا خبره د حکومت ویان پرویز رشید له مشال رادیو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې حکومت د ښو او بدو هغو تر منځ هیڅ توپیر نه کوي. نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغه هیواد کانګرس ته په خپلې اخیرنۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ښایي تر لسیزو پورې ناامنه او بې ثباته پاتې شي. زموږ همکار ګلیاز د پاکستان حکومت له ویاند او د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه‌شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې تر لسیزو بے ثباتی پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بے ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی کوي. نوموړي زیاته کړه،
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا،
که زموږ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري ته روان وای، نو بیا د سرمایه کارانو اعتماد به ترلاسه نه وای. زموږ سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړی دي. دا ټول نښې نښانی چې پکې سرمایه کاران یا پانګونکي، سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار، د اقتصاد وده، د چین شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایه کاری، د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر په توندۍ سره له بے ثباتی څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا،
کچوک زمک خاورہ د ترهګرۍ لپاره کاروي، نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زمک خاورہ ترهګرۍ لپاره وکاروي، د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي، که اسلامي دولت وایي، که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي، که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم ډول نه ځي، د دې اثرات به سوي. کارپو ایاز وزیر وایي،
دا امن را نغې، طالبانو د افغان حکومت جوړونه شوه، د هغه اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په دولت باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما، بیا به حالات نو کی بیا به بدمنی خو خود می چې ډېره به زیاته شي، خو امکان زیات دی د خطر طرف ته لاړ.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنګ شوي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی چې په دې رسو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
د ګلیاس پر رپورټ کې مو د پاکستان حکومت د هغو دعوو په اړه واورېدل چې دغه هیواد د امنیت ښه کېدو له عملی کوي، خو هم تیره ورځ بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وسلوالو د یوه شخصي ټلویزیون پر دفتر حمله کړې او یو کارکونکی ورته ژوبل کړی دی. د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي. د شخصي ټلویزیون اے آر وای نیوز په وینا چې په دې برید کې د دې یو کارکوونکي ژوبل شوی دی او د دې برید پر وسلوال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده. د اے آر وای نیوز په وینا چې په موټر سایکل سوارو نامعلومه وسلوالو پمفلټ یا کاغذونه د دې دفتر مخې ته غورځولي وو چې پکې د وسلوال تنظیم داعش د اړخه د برید ذمېواري اخیستې شوې وه. وسلوال د پیښې نه پس سختېدلې دي. د اسلام آباد د پولیسو لخوا د دې پیښې په اړه تحقیقات روان. د پاکستان وزیر اعظم دا برید غندلی دی او د پیښې ککړ وسلوالو د نیولو احکامات یې جاری کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د ده په وینا چې وسلوال کم نوم هم کیږي، د هغې خلاف به سخته کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس بی آر ویان لیفټیننټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د ده په وینا چې د پاکستان اولس د وسلوالو نظریه رد کړې ده او ملک او قام والو خاتمه لپاره پوره زم دی. یاد دی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینو ښارونو کې په مختلفو شخصي ټلویزیونو بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبله رامخته شوي وو.
دا مشال ریډیو دا.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي، په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له امله ډیری وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او دا چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډې هڅې وکړي. موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي چې تفصیل یې له پېښوره د مشال راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړی چې د مومندو باجوړ او ورغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسله والې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاورې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسازی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسله وال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسله وال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خاغلی موسازی هم در است افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهمه بالا او هیله خوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نو موړی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروری او بلل او ویل چې چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه د سخت ریزه او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالی او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې بمنیت چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه وتنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو روسیې او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې غونډه جوړه او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو د دوشنبه پر ورځ خبرې کړې وې. تفصیل احمد شیبر اورو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره خپلو جنبه مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټولو
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوی ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وای چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د برېټانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم میشمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د برېټانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
د احمد شیبر رپورټ. مورید د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد له څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي او وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کړی چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ څخه د خلکو استازي خبر کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی، افغان حکومت ترې خلک او په ملي شورا کې د هغوی استازي خبر کړي دي. له کابل د یوسف خان ځدران رپورټ اورو.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او وی ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل لیجنډ کامران افریدی وایي له دغه سیمې د بې کورکل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو چارې پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به دغه کار نور هم تیز کړل شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میرعلي وران کړل شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا آباد کړل شي. له کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
پولیټیکل انتظامیه دا امید درکې دا سو ټوله له چې کم ځای پورې څه کول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخیر به نه کوو. شو تاسو به کتلی چې یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنټ او د زموږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیه جاری شوی و دا آرډر یې ورکړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو. اج څنګه را مخامخ شي ان شاء الله مونږ شیر کوو تاسو سره، بټ په دې کار کې شروع شو.
شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي چې کوم بازارونه دي هغه مکمل زمکه سره سم شوی دی او هغه لپاره اوس نوې پلان یا دی ویل کیږي چې جوړیږي به. نو آیا وکی هم داسې ده چې میرانشاه میرعلي بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي او هغه کې پولیټیکل اډمنستریشن او ملټری انتظامیه دواړه متفق دي؟
په دې شی باندې مونږ متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولتي او مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړی ده چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو. غلط کس ته خو نه ورکو، سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. ماڈل پلاننگ سره به جوړی کی اگے کے با پارک می اگے کے با آئیڈیل بس سٹینڈ می اگے کے با روڈنا سٹریٹس پیمنٹ واٹر ڈرینیج سسٹم
شمالی وزیرستان کے بلاش مدنیاتو خبره کیږي پرون بلا ورځ جرګام شوی دا چې دلته با انڈسٹری جوړیږي پولیټیکل انتظامیه سومره غواړي عملی چې دغه انڈسٹری وزیرستان ته لړ شي
دغه شک نشته چې دغه فائدہ شته او دا انډستریال سٹیټ دلته نتلل هم ندی پکار په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکریټریټ جوړا کړی دا پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دنه دنه د ری ډیسیژن وسو کی قوم د پخپل وای چې آیا دا زموږ د انډستریال سٹیټ لپاره متفقه تور باندې شرایط باندې ورکو دغه شک نه دی پکار چې کمزه کې مادنیات روزي هغه زید سٹیټ شي خو دا غزه خلکو رویلټی داغی ترقیاتی کارون اغی د پاره اغی خپل بجټ اغه ارسه نارت وزیرستان عوام چې کم دی داغی مزدوری داغی علاقائی ریسپانسیبلٹی او داغی رویلٹی اور اغی د پاره ترقیاتی کارون د پاره نارت وزیرستان ته داغی پیسہ واپس راوستل دا زموږ ایجنډا دا میگا پروجیکټ دی فار ایگزامپل د ماین اینڈ منرل ټیکنیکل ایجوکیشن سکول اغه جوړ کو چې اغه سکل لیبر موږ ته ملاویدل شروع شي دین علاوه پرایویټ هاسپټل شو کوالټی سکولز شو چې کم د پروجیکټ نه فنډډی
شمالي وزیرستان کې کم پراته خلک دي شوا سپینوا مرزمکه تغیم ډیره ګیله راځي خصوصا په تګ راته کې هغه مسایل حل کول د پارا پولیټیکل انتظامیا سمره جوګا دا
ټول نغټه مسله مونږ سره سیدګی باندې و هغه باندې مونږ مشوره وکړو او یوسی صاحب دا ډیسیژن واغستو چې سیدګی زمونږ عوام دي نارت وزیرستان عوام دي نو مونږ دا سیدګی چیک پوسټ ونکو او الحمدلله هغه کې لګه پرابلمز سچې خټه رات پورې سیټل شو سرکاري ادارې افسران به تاسو اول کتل چې 5-5-6 گھنٹے پہ لگے تھے میران شاہ پورے رسیدو پورے اگر کم از کم اس گھنٹے یونی ماں کے دن نہ دن سرکاری آکارڈ جوڑ شو داغی دا پارا چھے کم زموں گا لوکل کنٹریکٹر سے کم کار کول گواری ایف ڈبلیو او پہ لائن بانے اگی دے خپل کارڈو نہ جوڑ کی مونگا سیکیورٹی کلیئرنس کچھ اگی تم کارڈ ایشو شی چھے اگی خپل ترقیاتی کارون اور دا دوبارہ نہ شروع کی لگ ٹائم بل لگی شیزنوں کے
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران پریدی سره مو زمونږ د خبريال عمر دراز وزیر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د فاټا د بیا بهلای حکومتي ادارې چارواکي دا وکوي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د شاوخوا 3,500 کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړ کړي او دا چې اغیزمن شوی کورنۍ ته به یې مالی مرستې ورکړل شي خو د هم یادو سیمو ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې د دوی لسګونه کورونه لا هم له سروې پاتې دي او دا چې د بیا جوړولو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته هم نه دي ورکړل شوي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالی څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې په باڼه او تیرا کې یې د خواوشا 3,500 کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او ډېر زر به دې متاثره شو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالي مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او معمولي وران شوي کور لپاره به 1,50,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې حکله د باړې یو تن عقلجان پریدی مشال ریډیو ته وایي
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم راغلی ځکه چې دومره پیسې ر مو سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم او چې هغه پیسې نه یې موله ملو شوي چې دا وایي چې 4,00,000 روپۍ درکوم و یو 1,60,000 روپۍ درکوم نو چې هغه موله روکې یو دوه کمرې خو
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل
کومه سروې واده 4,00,000 روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوي اوسوي نو څه کورونه داسې پاتې دي چې هغو سروې نه وه شوي په څه خبرو باندې پرېښېدو نو مهربانینه وشي چې غوله دا سروې دوباره هغو له منظوره شي او هغه ټوله د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حقداره خلک دي.
د قبیلي سیمو د بیا بحالۍ څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ خلکو لپاره په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوي خلک رابطه کولی شي او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په هکله دې دوی ته معلومات ورکړي. یا د دې وي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خاوره وکاروي. د پاکستان لخوا دا غبرګون پس له هغې راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا تېره ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خاوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو، اورکزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس دی. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان دي نیولې دي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره یې تعلق دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کمترګرۍ ته سیرمه له بریده وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې د میرامشاه او میرعلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کېږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونو کې وروسته له هغې نرمي راشي چې ایران د نړیوالو طاقتونو سره د اټومي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړي. د راپورونو له مخې په ترکیې کې درې روسان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کوم چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورځپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرستې سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکي خبرې کامیابې شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک نه متعلق رپورت پیش کړی شوی دی چې پکې ویلې شوې دي چې په یاد سړک باید 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و به په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملہ د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منظور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کړمبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو خبرداوي چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېښنې دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی، قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلي سیمو ولسته آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړې شوې د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله به د فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمېره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي نو کمیټې له پکار دی چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی غنی چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز و نه دریږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغه د اتفاق سره عمل درآمد وکړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال پر کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپې او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د هغه هیواد ښځو ته د ونډې نه ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي یې تاسو ته وړو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه ووهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله ډېره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشي په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورسپانوایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته وړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد دروغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړ کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کیږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشی کېدو لپاره مننه وکړه. ویل چې ایرانی چارواکي هم زر لاس په کار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف پر مهال ښه چلند کړی. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبه په ورځ لس امریکایان چې په دوو کښتیو کې سپاره ول ونیول او دا کسان تیره ورځ خوشی کړل شول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبره.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یو هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېرې هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سه شنبه په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخلې شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې.
د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د خبرو او یو بل ته په درناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوه پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویته تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چهارشنبې په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اردوونکو امریکای وال سټریټ جرنال وسپانې د هند د پټانکوټ پر پوځي اډې د وسلوال بریت پاړه رپورت پور کړی دی. په رپورت کې راغلی هند دغه بریت تور په پاکستان میشته لشکر طیبه وسلوالې ډلې لګولې او اسلام آباد یې غوښتي چې د بریت کوونکو پاړه معلومات ورسره شریک کړي. د رپورت تر مخه پاکستان له هند سره دغه بریت په پلټنو کې د مرستو ژمنه کړې ده. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
د امریکا وال سټریټ جرنال د دغه شپږ وسلوالو لخوا د هند په ټانکوټ پر هوایی اډه د برید د څرنګوالي په اړه لیکلي چې هندي پلټونکي وایي دغه کسان پنجاب صوبې ته د نوي کال په شپه راغلي. په دوی کې څلور کسانو یو ټکسي وتښتولی چې وروسته د ټکسي د ډرایور مړی ترلاسه شو چې حلال کړل شوی و. له دې وروسته دوی موټر یو ځای پرېښودلی او بل موټر یې وتښتولی چې پکې وار لمخه درې کسان سپاره وو. په دغو کې یو پولیس چارواکی هم سپور وو خو دغو حمله کوونکو ته دا نه و معلومه. دغه پولیس چارواکی او دوه نور کسان دوی وتړل او د ګاډۍ شاته یې وغورځول. د یو مسافر په وینا دغو وسوال سره کیموفلاج وردی بستې په غاړه وی چې پکې څه چاکلیټ او انرژي ورکوونکی مشروب ریډ بول هم وو. دغو وسوالو به هر لس منټه وروسته یو بل چاته ټلیفون کولی او ورته ویل به موږ راورسیږو سیدو او موټر راته پیدا سو. دوی به دغه خبري په اردو ژبه کې کولی چې د پاکستان سرکاري ژبه ده. وال سټریټ جرنال په وینا یو هندي چارواکي ورته ویلي پاکستان ته معلومه ده چې دغه ټلیفونونه چاته کېدل او اوس به ګورو که دغه کسان یې را پیدا کړل. په ګاډي کې سپاره کسان وغورځول سو او د یو مسافر په وینا د پولیس ته ټلیفون وکړي چې ممکنه ده یو ترګر برید وسي. دغو وسلوالو په ګاډي کې سپور پولیس افسر سلوندر سنگ هم یو ځای وغورځولی. ښاغلي سنگ ویلي چې تر غورځولو وروسته دوی روان سو او د پولیس په وینا دوه غنټې وروسته وسوالو موټر ودرولې چې دا ځای له پوځي اډې یو میل لرې دی. دلته دوی شاغلي ورما په چاړو وهلې او هغه یې پریښودلې چې مرسي. والسی جونا زیاتوي چې له ګاډۍ غورځول شوی پولیس افسر شاغلي سنگ په لټونکو ته ویلي چې د خپل لاس پښې خلاصې کړي او پولیس ته ټلیفون وکړ چې دغه کسان ترګردي خو پولیسو د خبره جدي وانخسته. یو پولیس افسر چې د پلټونو په اړه معلومات لري وال سټریټ جرنال ته ویلي چې په دغو شپږو وسوالو کې څلور له پوځي اډې سره نږدې یوې درختې ته وختل او په پړي یا رسۍ د پوځي اډې په دیوال دننه ورواوښتل. دوی په خالي ځای کې پټ شو او بیا یې حمله شروع کړه چې تر دوو ورځو پورې دوام درلودی. دغه شپږ واړه وسوال ووژل سو او له دې سره سره د ډزو په تبادله کې اوه امنیتي عسکر هم ووژل سو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خواره زایا کولو.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
اوردونکو. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو کړنلاره جوړه کړې. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي افتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو په لړ کې هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې موضوع د انیسی اجمل راپورټ اورو.
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت ویان محمد سلیم د شروع پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو او خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکرل شي او ځان د قدرتي آفتونو په وړاندې خوندي وساتي.
په پاکستان کې د تیرو پنځو کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلېدو کې خواوشا د څلورو ورځو فرق راغلی دی. د پشکال بارانونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډیر زیات شي. هلته بیا د واورې ګټان هم په ګرمۍ کې ویل شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي. خو بیا په سګنی جمی کې په ځنو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د جمی بارانونه 60% شوې دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده.
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په سنو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوي پروګرامونه چلوي. خو بیا د ماحولیاتی چارو پوهان وای د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړې ده. په پیښور کې د سرحد کنزرویشن نت ورک مشر ډاکټر عادل ظریف وای چې د موسمي بدلونونو له وجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې ورسره ډېرې نوې بیمارۍ هم پیدا شوې دي.
کم ترقی شوی ده په ټوله دنیا کې 2-300 کال راشي او په دې کې د سکار ډیر استعمالې ده. دا غنه پس د پټرول او د کیمیاي چې کم تبدیلی راغلی دي په موږ په ژوند کې تا او اوس ته کې آبادی ډیره سیوا شو د کې تبدیلی او بدلون ډیر زیات رالو. په دې وجہ ګلوبل وارمینګ سره چې کم دي نو زموږ په موسم نه په باندې مسره راغلی نه دلته ګلیشیر دي ماتيږي او د ګرمایش په وجہ ډیر زر زر دا غوډی کیږي نو په باندې یو سیلابونه ډیر سیوا روان دي.
عادل شریف وايي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په او 1500 هوادونو کې دي چرته چې پراتلونکو کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي. الته په پیښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وايي ک په نړیوالو په خاص توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه اونکل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتې دي شي.
موسم بدلیدنی په ځادا موسمونو انټنسټی وګورو نو هغه تقریبا چې دا یو شتمه سدي شروع شوه د نړۍ سره سره پاکستان کې دا ډیزاستر زیات شي. خو کومه اگر هی وګورو نو اگر هی د مونږه 2015 یا 2015 نه پس بیا خلک دې طرف ته لږ ډېر توجه شروع کړي دا امید ده چې زین چې هغه د وبو په مخ کې دي وبو په لار کې نو هغه ته حکومت ته پکار دي چې خلکو ته دا ځای ورکړي چې دې کې کور جوړول شي یا سرکاري طور سره داسې قانون جوړ کړي چې هغه ځای کې به خلک د وبو په لار کې کور نه شي جوړول.
ډاکټر عادل ظریف بیا وایي که د پاکستان حکومت د آب و هوا موسمي بدلونونو مسله جدي اغستې وي نو په 2013 یو لسم او 2014 کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې د شي په سلګونه کسان نوي وژلې.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا
او د ستون سو د حلار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه.
د خیبر پختونخوا حکومت د پنځم ټولګي زده کوونکو له کلنیو ازموینو څخه چې ټاکل شوی راتلونکي مارچ میاشت واخیستل شي د پښتو مضمون پرچا وستلې. د تعلیم په محکمه کې د نصاب څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ټول تعلیمي نظام په انګریزي ژبه اړولې او ځکه نو د پښتو مضمون امتحان به نه اخلي. خو زده کوونکي بیا وایي چې په نورو ژبو کې زده کړې ورته ګرانې دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا چارسدی د سرکاري پرائمري سکول رزړو ګړی کاکا خیل مشر استاد شارزا بچا مشال لیړو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه سخت کال دوی ته امر کړی دی چې د مارچ په 8 نیټه را روان د پنځم جمعه سالانه بورډ امتحان لپاره شپږ پرچې جوړ کړي چې پکې به د پښتو ژبې پرچا نه وي.
د مارچ د 8 نیټه نه کم سالانه امتحانونه د بورډ شروع کیږي د پنځم. د بدمرغه خبره دا ده چې د دې نه د پښتو مضمون د سره نویست دی. په کار دی چې د غم شي ځکه چې پښتو راجم دوی کول په کار دی. خو زمونږ د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې لګیا ده د پښتو قتل عام کیږي.
هم دغه سکول د پنځم جمعات زده کوونکي احتشام وایي چې د ښځو زده کړو او پوهې لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم دوی لپاره ډېر ښه دی او باید حکومت دوی ته نور مضمونونه لکه ساينس وغیرہ هم په مورنۍ ژبه کې کړي.
زمونږ امتحان نه پښتو پرچا لري کړی دی زل او زه په دې ډېر زیات خپه یم. زماره نور مرګریم په ډېر زیات خپه دي.
په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سره بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د نصابي څانګې مشر بشیر حسن شاه مشال لیړو ته ویل ګوره مونږ ټول تعلیمی نظام انګلیش میډیم کړی دی او ټول مضمونونه مونږ په انګریزي کې کړل نو ځکه مو ترې علاقایي ژبې ویستلې دي او سخت کال به د پنځم په سالانه امتحان کې د پښتو پرچا نه وي ځکه چې پښتو هم یو علاقایي ژبه ده. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی تیر حکومت ټولو مورنو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړو او په مورنو ژبو کې تعلیم دپاره ګامونه هم پورته کړو. ولې موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ټول ګامونه واپس کړي دي. پنځم جمعه ته اسلامیات او مشرت علم یا پاکستان سټڈی هم په پښتو ژبه کې خوده لیکيږي. خو راتلونکي په 8 مارچ په دغه پرچې هم په اردو یا په انګریزي ژبه کې وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنس په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډیره شوې او په مثبتو پیښو کې هم 50% ډیروالی راغلی دی. د خوست روغتیا د برخې مسؤلینو له ټولو هغو ناروغانو چې له دوه اونیو ډیر پرله پسې ټوخی او بلغم لري غوښتنه وکړه چې خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته د معاینې لپاره ورشي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال مشال راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه شپږ سوه یوش بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارقم په 2014 کال کې موږ جمله 978 د توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. نوموړي له خلکو وغوښتل که چیرې له دوو اونیو ډېر پرله پسې له ټوخي سره بلغم ولري نو خپل نږدې روغتیایي مرکزونو ته دي د معایناتو او درملنې لپاره ورشي.
د دوو هفتونه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې پوره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له شلو تر اته ویشتو پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له اته ویشتو مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوو، چې د هر نوی مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې. وایي
موږ یو زنانه وه، هغه ارو پټوهېدله، نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو، تبه به یې سره به خروش کې بیلرلو. میمې راغلو کلینیک ته، لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې، وروسته بس ټي وي پکې ووتو، بیا د ورته شروع کړه. ټیسټونه وړیا دي، دوایي وړیا ده، بس ورسو کرټ مریض تلي وزن کوي، دورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیايي کارکوونکو په وینا د نري رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري. د دې ناروغۍ د درملنې په پیلولو سره د ناروغۍ د خپرېدو کچه کمیږي او د درملنې په دوام سره د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی کیږي.
د نجیب الله خیل رپورټ. د افغانستان ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت د طبي علومو له یو شخصي انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به هر کال تر 2500 پورې د سیمې غریب ځوانان وکول شي په 85% رعایت 2 کلنې زده کړې ترلاسه کړي. په دې اړه له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ او ورپسې یو سندره.
په ننګرهار کې پر دولتي پوهنتون سربیره ګڼ شمېر شخصي پوهنتونونه هم فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په زرګونو ځوانان چې له 12 ټولګیو څخه فارغیږي له لوړو زده کړو څخه محروم پاتې کیږي. همدې ته په کتو سره د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت له آریانا طبي علومو انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې به یې هر کال 250 تنه ځوانان په 85% رعایت په طبي برخو کې د 2 کلونو په موده کې په زده کړو سنبالوي. په همدې اړه د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د ځوانانو امیریت په چوکاټ کې ورته د ګڼ شمېر ولسوالیو د ځوانانو شوراګانو استازي وربلل شوي ول. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل
ننګرهار طبي علومو انسټیټیوټ هغه ځوانان چې د ننګرهار د ځوانانو د امیریت لخوا نه پېژندل کېږي 85% تخفیف به ورکوي.
په جلال آباد کې د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ عمومي مسؤل ډاکټر محمد اسف شرفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به نه یوازې ورپېژندل شوي ځوانان په کم پیس باندې روزي، بلکې هغو بېوسو ځوانانو ته به وړیا زده کړې هم ورکوي چې د تعلیم کولو لپاره وس نه لري.
موږ نن داسې یو تفاهمنامه د ځوانانو چارو د امیریت سره لاسلیک کړه چې موږ به دې ته د 200 څخه تر 250 محصلین په 85% تخفیف باندې او همدارنګه ستاسو د مایک د لارې نه دا غوښتو چې هغه ځوانان چې واقعا په اقتصادي مشکل ډیر زیات لري هغه ته موږ بدون د کوم فیس څخه هم زمينه د تحصیل برابر.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په چوکاټ کې د مومندو او شینوارو د ځوانانو شورا مشر باختر شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی به په یادو ولسوالیو کې ځوانان وهڅوي چې په کم پیس زده کړې ترلاسه کړي.
هغه ولسوالۍ چې په اطراف او سرحدونو کې پرتې دي ډیری ځوانان تعلیم ته رسیدګي نه لري او دغه پروګرام سره به انشاءالله چې زه د ولسوالو ځوانان دې ته تشویق کړم چې هغه ته غریب خلک دي، غریب ځوانان دي او په دورسم څخه فارغ دي، موږ به تشویق کړو چې راشي او آریانا انسټیټیوټ کې برخه واخلي او د تعلیم په ګاڼه سنبال شي.
د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی به په نرسنګ، قابلګۍ، رادیولوژي، استوماتولوژي او ټیکنالوژي په برخه کې هغه خزینه او نارینه ځوانان د 2 کلونو په موده کې په 85% رعایت روزي چې د ځوانانو امیریت لخوا ورته وروپیژندل شي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
بخ بیڑے روانتا زی خوب
په سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا الله ودری کلال چې او بدر په سیوا چوم ودری کلال چې او بدر په سیوا چوم لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم شیرین لاس پچم بدر په سیوا چوم زکه دا شیرین لاس پچم بدر په سیوا